د مشال ریډیو په یو بل غړی کې ستري مشه په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې زمونږ ورشابه په دې غړی کې هم ستاسو کوربه مو تمه لرم چې سهار به مخکولې وي په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنی او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو په آخري برخه کې به هفته وار خبرونه ستونزو سرکار هم واوري خو په سر کې وردو د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پښتونخوا ولسی تحریک دړه کور کړي ک پښتون ملت پالا ګوندونه د اقتصادي راهداري په معاملې کې ناکام شو نو دوی به پر خلاف کمپاین شروع کوي د افغانستان په مزار شریف کې وسلوالو د هند په کنسولګری برید کړي دی او سعودي عرب د ایران سره سفارتي تعلقات د ختمولو اعلان کړي دی او اوس د تفصیل سره خبرونه مدني ټولنه پښتونخوا ولسی تحریک وای ک پښتون ملت پال غوندونه د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري په لړ کې د ولس حقونه تر لاسه کولو کې ناکام شي نو دوی به پر خلاف په ولس کې د بیداری کمپاین شروع کوي د یاد تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل دا چې ښکاری چې مرکزی حکومت دغه اقتصادي راهداري په حق له ملت پال غوندونه تیر باسي نو موړي زیات کړه د یادونه ولدا چې مرکزی حکومت ویلي د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري غربي لارې به د پښتونخوا بلوچستان نه تیریږي او شرقي لارې به د پنجاب او سند نه تیریږي خو ملت پال غوندونه اندېښنه لري چې په غربي لارې به ټول سهولتونه ورنکړل شي د خبر پښتونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلندر چاودنه شوه چې په کې لک تر لګه 12 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي د یاد ضلع پولیس چارواکو بیګاره سنوي ته ویلي دغه پی خطر ماخام په انډس های وی رامنځته شو چې په کې دغه فلاین کوچ د یو بل ګاډي سره جنگیدل او د سلندر چاودنه لوجي په فلاین کوچ کې اور لګیدل په مړو کې زیاتره ماشومان او خزي دي پولیس چارواکي وايي پیخه د زیات رفتار لوجي رامنځته شوې ده د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف با نن په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته ځي د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې د دورې پر مهال به نوموړی د سریلانکا د وزیر اعظم رانیل وکرما سنگه ولسمشر میتری بالا سریسینا نه علاوه نور چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیز معاملو بور سره خبرې اترې کوي خبر پاڼه زیاتوي چې د دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان غړي تجارانو او یو شمېر نورو اعلی حکومتي او سیاسي چارواکو سره لیدکاته کوي د نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان نه د پارلیمان غړي او مذهبي پوهان هم ځي اسلامي پرمختیایي بانک په پاکستان کې د پولیو رانس د ختمولو لپاره د هیواد ته 90 میلیونه ډالرو د مالی مرستو ورکولو منځوري ورکړي په اسلام آباد کې د پولیو د سارن لپاره د وزیر اعظم د ځانګړې ادارې مشر رانا محمد صفدر پرون مشال ریډیو ته په حق لوویل
2016 میں یہ استعمال کی جائے گی ویکسین پریکیورمنٹ کے لیے پلس دا پیسے بعد 2018 کال کے استعمال اولی شی او دا پیسے بعد ویکسین اخستو سره سره دا کمپاینونو نو اخراجات او د خلکو د آگاه او پوهې او د کمپاینونو نگرانی په مت کې خرچ کولی شی دروانه میاشتې په 15 نیټه با یو لوزنامه کیږي او امکان دی چې دروانه میاشتې په اخره کې دا امدادي رقم مونږ ته ترلاسه شي
د یادونه ولدا چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو یو 50 کیسونه رجستر شوی وو چې زیاتره په خیبر پښتونخوا او فاټا کې مخترغلی دي تیر شپه د افغانستان په مزار شریف خار کې د هند کنسولګری ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ انخته شوې ده وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته په دغه سفارتي دفتر برید شروع کړ اول د 2014 وروسته د ډزو ریپورټونه ورکړل شو تر اوسه د یو عام کس د زخمي کېدو خبر ورکړل شوی خو د نورو ځاني او مالی زیانونو په اړه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي دا هم نه ده معلومه چې برید کوونکي څو تنه وو او د برید ذمواري لا چا نه ده منلې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ سعودي عرب ویلي د ایران سره سفارتي اړیکې غوسوي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه کړکیچ ورسته ګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالف شیعه مولاته د مرګ سزا ورکړو په نتیجه کې په تهران کې قهرېدلې مظاهره وشو چې په کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید وکړ د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د ایران سره د سفارتي تعلقاتو د غوسولو اعلان وکړ او ویل
زمون شاهی حکومت د دغه حقایق او پرناکی له ایران سره د ډیپلوماټیک اړیکو د پریکولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپلو ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت کنسلګری او اړوند ادارو څخه د خپلو استازو د وتلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو 1000 کړي د پریکړه مو ورته ابلاغ کړي ده.
د یادونې وړ ده چې سعودي عرب د تیر جمعې په ورځ شیعه مسلک شیخ نمر النمر په شمول د 20 کسانو نه د ترهګرۍ په جرم کې سرونه وهل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه بریدونو ذمواري منلې کوم چې پرون د بغداد په شمال کې په عراقي پوځي مرکز 15 ځانمرګو ترسره کړي وو او پکې د عراقي ځواکونو 15 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي وو. عراقي چارواکي وایي په دغه پیښه کې اول 2 بریدګرو د دې مرکز په ګیټ کې د بارودو نه ډک ګاډې وچاوه او نورو درېو یې بیا د دې مرکز په هغه برخه کې ځانونه والوزول چې پکې پولیس ته تربیت ورکول کېده. او ورسته خبر د لوبو د نړۍ نه د افغانستان د فوټبال قومي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دویم مقام وګاټه. د افغانستان ملي ټیم لاسو پر لپسې بریا ورسته پرون په فائنل کې د هند سره مخامخ شو. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان سره، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوتان او مالدیپ په ګډون په 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2013 کال په لوبو کې هند ته ماته ورکړې وه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کورته راوړی و. په 2011 کال کې هم د اوس په څیر دویم مقام ګټلی و. د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې خبرونه مو واورېدل. په روانه غړې کې بعد دغه ریپورټونو تفصیل واورئ. پښتونخوا ولسی تحریک وایي که د اقتصادي راهداري په اړه پښتون ملتپاله ګوندونه خپل کردار ترسره نه کړي نو په پښتنو کې به خپل مقام وبایلي. د یاد تحریک مشر سید عالم مسعود وایي اسلامي پرمختیایي بانک به پاکستان کې د پولیو د خاتمې لپاره د هیواد ته 9 کروڑ ډالر مرسته ورکوي. د صحت ماهرین په دې اکله څه وایي؟
دا په هغه ځایونو کې ولګېږي چې په کومو ځایونو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي. نو زما په خیال هغه ورځ لرې نه ده چې پاکستان به پولیو فری ملک جوړ شي.
دا او یو شمیر نور ریپورټونه لرو. د دې ګړۍ په آخري برخه کې به ستونزې او سرکار خپرونه کې واورئ چې د قبایلي سیمو په اړه ولس او سرکار څه وایي.
د بل قانون او وخستل ته تایید نه وي چې څو پورې د میجا بدکاري نه وي شوي.
ان شاء الله په 2016 کې به ورته ثابت کړو او د خپل رایټ به ورته ورکو.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لارې پرانسته دوکوه او په دې کې ملتپاله ګوندونو ته تیروتنه تیریستنه ورکړل شوې ده. هلته د خیبر پښتونخوا حکومت بیا وایي که چیرې مرکزي حکومت د صوبې غوښتنې ونه مني نو دوی به ورته د راهداري لاره له هغې صوبې نه د تیرېدو اجازه ورنه کړي. خو ملتپاله سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د اقتصادي راهدارۍ په لړ کې دوی په خپل موقف قائم ولاړ دي او ځینې سیاسي ګوندونه په دې باندې د سیاست کولو کوشش کوي. په دې موضوع تفصیلي رپورت د ګلې اسماورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملتپالو ګوندونو مشران تیروستي دي. نوموړي له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثر ورکړو چې دا د اقتصادي راهداري غربي لاره ده. نوموړي دا څرګندوي په داسې حال کې کړي چې په دې رستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو کچر اقتصادي راهداري کې حق صوبې ته خپل حق ورنکړو شو نو د لپاره باز مکنه ورکوي. د دې نوړاندې وزیر اعظم د تیرې 4 شنبه په ورځ په ژوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وای چې ملت پاله ګوندونه تیروتی دي.
نمبر
سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملت پاله ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وای چې تر هغې پورې به قلاره نه کینی تر سو چې اقتصادي راهداري کې خپل حق نه وي ترلاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت دری سره په یو خوله دی او کنه، سنیټر عثمان کاکړ وای
مل وفاقي حکومت سره سلام نه موږ دا فخ کړه د څلور لاینې د کتاب وکړه دا څلور لاینې نوټیفیکیشن جاري شو په خوا نوټیفیکیشن نو البته تر هغه په قرار نه کښینو چې د دې لپاره فنډ او دا ټنډر سری نه یو او کاریډور خو صرف آی وی نه ده ګوره ریلوی نه اعلان کړي موږ په قرار نه میگاواٹ بجلی منصوبے روانے دی بے ضربی روڈ باندھی کو بنو ڈیر اسماعیل خان روڈ تلا سپلا اندوباغ پیچ دیو میگا کوٹ پکشے دیو میگا واٹ بجلی منصوبہ نسخہ
سینیٹر عثمان کاکڑ زیادہ کڑا چی اقتصادی راہداری کے با وفاقی حکومت دا انرجی پروژے ہوم ورکوی که سهم د ژوب اقتصادي زون ورکل شوی دی خو د نور اقتصادي پروژو غوښتنه کړی ده. بلخو عوامي نشتلګوند یو مشر افراسیاب خټک وای چې په اقتصادي راهداري کې ځینې ګوندونو سیاست شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د غربي لارې پرانستې دورې پر مهال وفاقي حکومت له پکار و چې ټول ګوندونه راغوښتي وي خو داسې یې ونه کړل، نو ځکه په پېښور کې ځینې ګوندونه راغونډ شوي ول او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي. د عوامي نشتلګوند له خوا د اقتصادي راهدارۍ دریس په اړه افراسیاب خټک ویل
حکومت وی چې دا لار دا څر لار وو چې څنګه چې پکار دا یعنی د نقامي لار چې به پکار دي دا چې موږ ته وی چې حکومت دې ته تیار دی چې ولس سنتي پارکونه په مقدس سړک باندې جوړ کړي. دا خو اوس دا چې دا هغه کنه کوي نو هم د هغه ګریوان زبون لاس دې څنګه چې څنګه فرض خپل وقف بدل کړم نو خپل مخه زه ولاړ یم چې لار غربي لار بنیادی لار په دې نه یو انچ مواوی کې شپاتي وخت نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي. بلخوا کارپوهان دریز دري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده، نو باید چې جنگ ځپلي خیبر پختون خوا او بلوچستان پکې بے برخې پاتې نشي.
هلتا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یوه لیکنه خبره کړې چې پکې د پاکستان د نورو ښارونو په نسبت د پنجاب د مرکز لاهور پرمختګ او د هغې وجوهاتو ته کتنه شوې. په دې لیکنه کې راغلي د لاهور ښار پرمختیا او د نورو ښارونو وروسته پاتې کېدل داسې ښایي د هیواد لپاره ښه نتیجې ونه لري. د لیکنې مهمې برخې د هرن بچا نورو
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي که د یوې سیمې د پرمختګ په چوکاټ کې ورته وګورئ نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان پنجاب صوبې د هغه هیواد د نورو صوبو پرتله ډیره ترقی کړې ده. دومره ترقی چې نورو صوبې به په کلونو کې څه چې په پیړیو کې هم دغه ځای ته ونه رسي. لاهور د هیواد تر ټولو پرمختللی ښار دی او له نورو ښارونو سره یې واټن د لا ډیرېدو په حال کې دی. په لیکنه کې له کراچۍ څخه لاهور ته د تلونکي یوه کس خبره راغستل شوې دی. وایي کله چې زه د پنجاب خاورې ته داخل شوم نو داسې فکر مې وکړ چې ګوندې په یوه بل هیواد کې یم. ناڅاپه سړکونه ښه شول، ګاډي او موټرونه منظم روان وو، حتی چار چاپېر ځایونه ښه ایسېدل. د لیکنې تر مخه د لاهور په مقابله کې د کراچۍ ښار کیسه بیا سرچپه ده. سړکونه او لویې لارې خرابې دي، چاپېریال یې ککړ دی، کوڅې یې خیرنې خیچنې پرتې وي، د ټرافیک نظام یې ګډوډ دی او پر دې هر څه سربېره پولیس یې هم د کار نه دي. په لیکنه کې د خیبر پختونخوا صوبې یادونه هم شوې چې وایي هغلته د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت که څه هم یو څه اقدامات کړي خو د پنجاب له مرکزي او شمالي برخو سره یې پرتلنه بیا هم ګرانه ده. لیکنه کاږي د پنجاب حکومت چې کوم کار ته لاس اچوي جدي اخلي. په لیکنه کې د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې د یوه جګپوړي چارواکي په حواله چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارونه کړي ویل شوي چې د دواړو صوبو حکومتونو د سواد کچې لوړولو ته لومړیتوب ورکړی دی. خو په خبره یې چې توپیر په دې کې دی چې د پنجاب حکومت مشر شهباز شریف له هرې پروژې خبر وي او په اړه یې هدایت جاري کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک نرم خویه سړی دی او په دې کې نه دی چې ګنې کارونه دې پر وخت سرته ورسول شي. لیکن وړاندې وایي د پنجاب او د هیواد د نورو برخو په پرمختیا کې واټن چې مخ په ډېرېدو دی ښایي دومره سیوا شي چې پایلې یې خطرناکې وخیژي. لیکنه زیاتوي دا اوس د دواړو وروڼو نواز شریف او شهباز شریف په سیاسي پوهې او لیدلوري پورې اړه لري چې څنګه د هیواد هغه برخې او قومیتونه چې د محرومۍ احساس کوي له ځان سره ملګري او د پاکستان ګټو ته ژمن وساتي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو ترتیب مو اورېده چې پکې درته اولنۍ هفته واره خبرونه د ستونزې او سرکار د روانې غړې په اخیری برخه کې وړاندې کوو. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته اسلامي ترقیاتي بانک په پاکستان کې د ګوزان یعنی پولیو رنز د خاتمې لپاره د 90 میلیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سل وای چې دا پیسې به د ویکسین د اخیستو تر څنګه د پولیو د مخنیوي لپاره په یو شمیر نورو لارو چارو لګول کېږي. پاکستاني چارواکي وایي امکان دی چې د روانې میاشتې تر اخیره ورته دا امدادي رقم ترلاسه شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمدالله دی رپورټ کې راکوي.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د پولیو خاتمه لپاره د 90 میلیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 9مه نیټه د سعودي عربستان په خار جده کې شوی یوې غونډه کې د دې امداد منځوري ورکړې شو. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016 میں استعمال کی جائے گی ویکسین پروکیورمنٹ کے لیے، پلس دا پیسے بعد 2018 کال کے استعمال اولی شی، او دا پیسے بعد ویکسین اخستو سرا سرا دا کمپائنونو اخراجاتو دا خلقو دا آگاہے او پوہے او دا کمپائنونو نگرانے پا مت کے خرچ کے اولی شی. دروان میاشتے پا 15 نیٹا با یو لوزنامہ کی گی او امکان دے چھ دروان میاشتے پا آخر کے دا امدادی رقم منگتا تر لاس شی.
دا محمد صفدر پا وینا چھ تر دے دما دا ملک نا دا پولیو پا مکمل توگا خاتمہ ندا شوے، او پا تیر کال کے پا مجموعی توگا پا ملک کی یو 50 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې د ټولو زیات په فاټا کې 14، په خیبر پختونخوا کې 15، په سند صوبه کې 12، او په بلوچستان کې وو کیسونه مخې ته راغلي وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وینا وه چې حکومت دا پیسې په صحیح توګه خرچ کړي نو لري نه دا چې ملک به د پولیو مرض څخه پاک شي.
دا په هغه ځایونو کې ولګیږي چې په کومو ځایونو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي، او دویم دا چې د پولیو د پاره ورکران کار کوي د هغوی د پاره په صحیح توګه باندې ټریننګ ورکړلی شي، نو زما په خیال هغه ورځ لرې نه ده چې پاکستان به پولیو فری ملک جوړ شي.
د یادونې ده چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 306 کیسونه، او په کال 2014 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په دوه ورځنۍ سرکاري دوره د سریلانکا لور ته روان شوې ده چې هلته کې به د دغه هیواد د حکومتي او سیاسي مشرتابه سره لیده کاته کوي او په دوه اړخیزو معاملو بور سره خبرې کوي. یوه شیبه وړاندې د اسلام آباد نه خپل خبریال احمدالله راته یې حال راکړ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د ګل په ورځ باندې په درې ورځنۍ سرکاري دوره سریلانکا ته ځي. د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم معلومات راکړی شوی دي نو په هغې کې دوی ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سریلانکا صدر میتری بالا سیری سینا ورکړې ده، او وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د سریلانکا د صدر نه علاوه د سریلانکا وزیر اعظم سره هم ملاقاتونه کوي، او دوه اړخیزو تعلقاتونه سربیره په مختلفو څانګو کې په مرستو زیاتولو باندې سره خبرې اترې کوي. په د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کوم معلومات راکړې شوی دي په هغه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په بیلابیلو څانګو کې یو شمېر مفاهمتي یادښتونه او لوزنامې چې کوم دي هغه به هم لاسلیک کیږي. وزیر اعظم نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د سریلانکا د پارلمان غړو او مذهبي لیډرانو نه علاوه تجارانو سره هم ملاقاتونه کوي. دې تر څنګه وزیر اعظم نواز شریف به د وزیرانو د پارلمان د غړو او تجارانو یو غونډه چې کوم کیږي په هغه کې به هم ګډون کوي او هغه ته به وینا کوي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 4015
ولزرا اتسوا اتیا او پینزل زرا وسوا شپیتو کلو هرسا اوریدل شي.
سعودی عرب کې د شیا عالم شیخ نمر ال نمر د مرګ د سزا خلاف پرون په کراچۍ کې ولوی مظاهره وشو چې پکې د ماشومان او خزو نه علاوه د سنی مسلک هم ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی وو. مظاهره کوونکو په دې موقعه د ترهګرۍ ضد د سلور دیش اسلامي ملکونو جوړ شوي اتحاد کې د پاکستان په ګډون هم سخت نیوکه وکړي. نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران په دې رپورت کې راکوي.
د کراچۍ په نمایش چورنګې کې شوې د مظاهره کې د مجلس وحدت المسلمین د مشرانو سره سره د پاکستان عوامي تحریک جمعیت العلماء پاکستان او سنی تحریک مشرانو ګډون وکړو. مظاهره ته ویناوال وویل چې په سعودي عرب کې یو شی عالم پانسی شو ولې ټوله نړۍ چپتا او پاکستان هم په دې اړه هیڅ دریض نه دی خپل کړی. د مظاهره پر مهال مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د مجلس وحدت المسلمین کراچۍ یو مشر علي صفدر وویل چې د شیخ باقر ال نمر آواز به دوی اوچتوي ولې د سعودي عرب لخوا شوې په دې کار به هم چپ نکینی.
اس شہید کی آواز کو بلند کریں.
دغه وجل شوی یعنی شیخ باقر النمر آواز به اس منگو چتو هغه خپل کارو کو منگ به هیرونه بلکې دا وایو چې منگ هم د خپل ځان قربانی ته تیار
هم به تیار هه اپنی جان کا نذرانه دینے کے لیے.
مظاهره ته وینا پر محل د جعفریا الائنس مشر علامہ کوملی ویل چې ظلم کون کی بتل ظلمونه نه کوي بلکې اس بدا هر څه پډاګه کیږي. د ظلم مخونه پخکار کې دوه دي ظالمان به ډیر زر اوینی چې څنګه بدلون راځي او دا نننې مظاهره دغه بدلون پیل دی. مظاهرچیانو ته د وینا پر مهال د مجلس وحدت المسلمین یو مشر مرزا یوسف د سعودي عرب لخوا اعلان شوی څلور دیرش ملکی اتحاد باندې نیوکې وکړې او وی ویل چې دا اسلامي نه بلکې د اسلام پر ضد قوتونه راغونډول دي. نن دا اتحاد جوړول یو اسلامي اتحاد نه دی بلکې دا د اسلام دښمنانو اتحاد دی. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی مشر اعجاز بهشتی ویل چې باید ټول په دې خبر شي چې ټول نړۍ کې ترهګری له کوم ځایه خورېږي او څوک کې مالی مرستې کوي. نن پوری دنیا ته معلومه شوې چې په نړۍ کې ترهګری خورون کې د سعود کورنۍ ده. هغه په افغانستان کې وسلوالې ډلې مضبوطول وی او په عراق او شام کې بلکې د وسلوالې ډلې داعش لپاره هم پیسې سعودي عرب ورکوي. مظاهرچیانو په پای کې دا غوښتنه هم وکړه چې باید د بشري حقوقو ټولنې دی په سعودي عرب کې روان د خلکو د وژنې د پلټنو لپاره غږ پورته کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یو جګپوړی غړی نیولی. د امنیتي چارواکو په وینا دغه کس عامر منصور نومیږي چې د داعش لخوا د اسلام آباد مشر ټاکل شوی و. په پاکستان کې به یې ځوانان دغه ډله کې د شاملولو لپاره هڅول. په دې هکله نور تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د دې هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموالی مشر عامر منصور د یکشمې په ورځ د پنجاب ایالت پسیال کوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګپوړی غړی څو ورځې وړاندې له دغه ډلې سره تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور با په داعش ترهګرۍ ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له دیرشو تر پنځوسو زرو روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډلې شتون له یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضي خلیل الله هم په دې اړه د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هیواد کې داعش منظم وجود نشته او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هیواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي مشران د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې په زیاتېدو اندېښمن دي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل یادې ډلې د دوی ځمکې نیولې او له ډول ډول ګواښونو سره یې مخ کړي دي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي مشران وایي چې د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش ډلې د دوی ځمکې او کورونه نیولې او د سیمې پرېښودلو ته اړ کړي دي. دوی وایي پاکستانی اتباع چې د داعش ډله پکې هم شامله ده اوسمهال د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د شینوارو یو قومي مشر عارف شینواري وویل چې
منګه تقریبا 15000 کورانه به سرنويشت سرپناه نه لري. زما ارزوونه دا ده د ولس مشر نه چې ډیره کوي جګړه د استخباراتو شروع ده او منګه در په دری او منګه ورزانه مړکګو منګه ورزانه کورونه مرانه جي من پکې ماکه سم تهدیدونو سره مخامخ یو.
سروي را پر دې د شینوارو قومي مشرانو وویل چې له جمهور رئیس څخه غوښتي د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې دي امنیتي پوسټې جوړې او د مخالفینو پر ضد د عملیاتو لړۍ تیز کړې. د ننګرهار ولایت د شینوارو شپږ ولسوالۍ له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري او له شاوخوا یو کال راهیسې پکې د داعش فعالیتونه پیل شوي دي. د شینوارو قومي مشران وایي اوسمهال هسکه مینا، کوټ، اچین، سپینغر، دور بابا او غنیخیل د داعش د ډلې په مرکزونو اوښتي. عزیز الله شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تلنه په اچین او په پیښه او نازن کې د دولت ضد مخالف کسان چې داعش په نامه باندې دي د هغوی اخر طرف ته اکمالات شي دي اتاکورونه راوسي. کوم خلک چې هلته اوسېده ځمکې هغوی کاري تقریبا یو سړي شپږ سوه اته سوه اوري او رامید او وزو اغچوي دغه ټول تر بوتلې چې دولت توجه مونږ غواړو.
عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د شینوارو له خلکو سره تر لیدو وروسته د دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې دي دوامدار عملیات وکړي. په دې اړه د دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د ننګرهار ولایت په نامنو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
تیره شپه د افغانستان بلخ ولایت کې د هندوستان په کنسولګری وسلوال برید ترسره شو. په بلخ کې سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې په سر کې دغه برید کوونکي د هندوستان کنسولګری ته سیلمه یو کور ته ورننوتي او له هغه ځایه یې د هند په کنسولګری د سپکو درنو وسلو ډزې شروع کړې. تر دې دمه د یادې پیښې د تاوان په اړه کره حساب کتاب مخې ته نه دی راغلی. مجیب الرحمن حبیب زیمو د مزار شریف نه په دې حکله په نور تفصیل خبروي.
په بلخ کې د هندوستان هیواد پر کنسولګری دقیقا هغه مهال وسلوال برید ترسره شو چې د سویلي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان په وړاندې هندوستان د دې سیالیو پایلوبه کې د اتلولۍ جام خپل کړ. راپورونه وایي چې په پیل کې بریدګرو د هندوستان کنسولګری په وړاندې څو زورورې چاودنې ترسره کړې او له هغې پس یې د مزار شریف د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلواله جګړه پیل کړه. په بلخ امنیتي چارواکي د یادې حملې په اړه زدو نقیز معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال بریدګرو د هندوستان کنسولګری ته څیرمه د جنبش حزب د یوه پیاوړي غړي سید نورالله سادات پر کور حمله کړې ده. خو د بلخ سرپرست والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل وسلوال لومړی د سید نورالله په کور کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځای څخه یې د هند پر کنسولګری د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید بیا وایي امنیتي چارواکو ورسره د پیښې په اړه دقیق معلومات لا هم نه دي شریک کړي او نوموړی هم د حمله د سید نورالله پر کور ګڼي. عبدالرزاق قادری وایي چې د پیښې له امله تر دمه افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي خو یو ملکي کس پکې برسیران ټپي شوی دی. تر دمه د یادې پیښې مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالف ډلې نه دی منلی.
د مشال ریډیو خبرونه خبرونه ته اوغوی په رواني غړی نیمای کی دا وخت موجود یو په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام کوي. مدری ټولنه پښتونخوا ولسی تحریک وایي که پښتون ملت پاله ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ په لړ کې د ولس حقونه ترلاسه کولو کې ناکامه شي، نو دوی به پر خلاف په ولس کې د بیدارۍ کمپاین شروع کړي. د یادونې وړ ده چې مرکزی حکومت ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ غربي لاره به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي او شرقي لاره به یې د پنجاب او سند نه تیریږي، خو ملتپاله ګوندونه اندېښنه لري چې په غربي لاره به ټول سهولتونه ورنه کړل شي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د یادې ضلع پولیس چارواکو ویلي چې دغه پیښه د یو بل ګاډي سره د اکسیډنټ له وجې رامنځته شوې ده او په وژل شوو کې زیاتره ماشومان او ښځې شامل دي. اسلامی پرمختیایی بانک با پاکستان کې د پولیو رنز د خاتمې لپاره د هیواد ته 90 میلیون ډالرو مالی مرسته ورکوي. په اسلام آباد کې د پولیو د سارنې لپاره د وزیر اعظم د ځانګړې ادارې مشر رانا محمد صفدر پر مشال ریډیو ته ویلي امکان دی چې دغه پیسې ورته د روانې میاشتې تر اخیرې میلاو شي. د یادونې وړ ده چې تېر کال په پاکستان کې د پولیو 150 کیسونه مخته راغلي وو. تیره شپه د افغانستان په مزار شریف ښار کې د هند کنسلګری ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې. وسلوالو د تیارې خپرېدو وروسته په دغه سفارتي دفتر برید شروع کړ. تر اوسه د یو عام کس د زخمي کېدو خبر ورکړل شوی، خو د نورو ځاني او مالي زیانونو په اړه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي او نه هم د دې برید ذمواري چا په غاړه اخیستې ده. سعودي عرب ویلي د ایران سره سفارتي اړیکې غوڅوي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه کړکېچ وروستی ګام دی چې سعودي چارواکو په ریاض کې حکومت مخالف شیا مولا ته د مرګ سزا ورکړه. په نتیجه کې په تهران کې قهرېدلې مظاهرې وشوې چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید وکړ. د مشال ریډیو خبرونو کې مو درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال ریاض مساخیل د دغه اداریو ځنې مهم ټکي راخستې دي، راځي چې په ګډه واورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په پاکستان چین اقتصادي راهداري او دغه لړکی د خیبر پښتونخوا په ګیلو او اندېښنو لیکلي دي. د سلسله کې مشرک ورسپانو وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک خفغان او غوسه بې ځایه نه ده، چې ګنې خیبر پښتونخوا سره د اقتصادي راهداري لړکی کړې وعده نه پوره کیږي او نه ورته خپل حق ورکول شي. خو د وزیر اعلی په خبرو کې ټول زور په مشر رور یا پنجاب راوستي شوی دی. نو دې ځای کې پرویز خټک له د سوچ او فکر نه کار اخیستل پکار دي او بل دا چې سیاست کې ټولې مسلې په مذاکراتو حل کیږي، نو ځکه د مذاکراتو لار بندول نه دي پکار. اداري مخکلي کې چې دا صحیح خبره ده، د نواز شریف او زیاتره وفاقي وزیرانو تعلق د پنجاب سره دی او د وزیر اعلی دې خبرې سره هم اتفاق ممکن دی چې ګنی نواز شریف د پنجاب ترکې ته کامی ترکی وایي او دغه وجه ده چې خیبر پښتونخوا کې د ارزانې بجلی په منصوبو توجه نه ورکړي کیږي. خو وزیر اعلی له نه دي پکار چې دې په پنجاب نیوکي وکړي، بلکې دا معامله د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ته، نو ځکه نیخ په نیغه د وفاق سره خبره پکار ده او په پنجاب نیوکو سره به د پنجاب هغه ځینې خلک چې خیبر پښتونخوا سره همدردی لري دوی به هم د ده خلاف شي. اداري اخره کې لیکي چې وزیر اعلی پرویز خټک له د انتهایی اقدام دړه هم کول نه دي پکار، بلکې تحریک انصاف او د صوبې نور ټول سیاسي جماعتونه چې په قومي اسمبلی او سینټ کې هم نمائندګي لري د صوبې د حکومت په معاملې یو خلک دي. دوی له پکار ده چې د وفاق په ضد یو ځای او موثره اواز اوچت کړي او وزیر اعظم او نور متعلقه چارواکي دې ته مجبور کړي چې صوبې سره د اقتصادي راهداري لړکې کړي خپلې وعدې پوره کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه پریس ټرایبون خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان حکومت او خارجه دفتر په بیا بیا د دې خبرې انکار کوي چې ګنې ملک کې داعش وسلواله ډله موجود ده، او دا هم وایي چې د لړکې زموږ سکیورټي ادارې چمتو دي او چې کوم ځای کې ضرورت شي کاروایی کوي او پاکستان به د داعش سورې قدر هم نه برداشت کوي. خو د دې باوجود رپورټونه وایي د پنجاب نه ځنې ښځې او ماشومان داعش کې د ګډون دپاره شام ته تللي. دا راز پنجاب کې داعش سره د تړاو په تور ځنې خلک نیول شوي هم دي. اداریه وایي چې دا پټه پناه خبره نه ده چې پاکستان کې خلک داعش کې کیږي او دا برتیانه د انټرنیټ په ذریعہ کیږي. د سره سره پنجاب، خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت د داعش کتابچی ویشل کیږي او په دیوالونو د دوی ناری هم لیکل شوی دي. خو عجیبه خبره ده چې پولیس او قانون نافذونکي ادارې د دې نه خبره دي او عام خلکو ته دا هر سخت کاری. اداري اخره کې لیکي چې پاکستان کې د مختلفو وسلوالو ډلو شتون د دې خبرې ثبوت دی چې دلته د داعش راتلل د امکان نه بهر نه دي. البته پاکستان کې د عملیاتو نه کولو دا مطلب نه دی چې ګنې دلته داعش نشته، او بیا دا خبره هم واضح هده چې ځینې کسان داعش کې د برتی کېدو یا برتی کولو په تور نیول شوي هم دي، او دا ټولې کړی ښایي چې پاکستان کې داعش بنیاد ایښې دی او لرې نه ده چې دوی به باقاعده اعلان هم وکړي. نو حکومت او قانون نافذونکو ادارو له د سترګو پټولو په ځای د معاملې ادراک پکار دی او دې لړکې د سنجیده او کوټلي اقداماتو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
آسٹریلوی ورځپاڼه سیدنی مارننګ هیرالډ لیکي که څه هم د تیر خالی په ورځ د هند په پټانکوټ ښار کې د دغه هیواد د هوایي ځواک په مرکز وسلوال برید کې د هند یو شمیر عسکر وژل شوي، خو داسې ښکاري چې ترهګر به دا وار د هند او پاکستان تعلقاتو خرابولو کې بریالي نشي، ځکه چې دواړه هیوادونه امن ته ژمن دي. بلخوا ډیلی ریکارډ لیکي چې 2015 کال د افغانستان د امنیت لپاره ډیر ښه کال نه و، خو افغان سرتیری اوس د دې جوګه شوی چې د خپل هیواد امنیت ذمواری په خپل سر پوره کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
آسٹریلوی ورځپاڼه سیډنی مارننګ هیرالډ په خپل یو راپور کې د تیر خالی په ورځ د هندي پنجاب د پټانکوټ په سیمه کې د دغه هیواد په یوه پوځي هوایي اډه د وسلوالو لخوا ترسره شوي د هغه برید موضوع راخیستې ده چې پکې د هند شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي. د هند د پنجاب د پولیسو مشر سریش اروڑا په ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه وسلوالو چې پوځي جامې اغوستې وي د خالی په سهار دغې اډې ته ننوته او په ړومبي سر کې یې ډلې وکړې او بیا یې د پولیسو یو ګاډی وتښتولو او د ډې هغه ساحې ته ولاړل چېرته چې نورې حساسې ودانۍ وي. د ښاغلي اروڑا په خبره دغه وسلوالو د دې برید لپاره چې کوم تاکتیک کارولی، داسې ښکاري چې دوی کومې پاکستاني وسلوالې ډلې روزلې وي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي په یو ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د امن خبرې اترې د بیا پیلولو پیغام یې هم ورکړو. خو په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز د جنوبي آسیا د مطالعاتو د څانګې مشر مایکل کوګلمن ورځپاڼې ته ویلي دي چې د نریندر مودي د پاکستاني دورې نه پس دا یوه څرګنده خبره وه چې دا ډول برید به کیږي. خو زیاتوي چې د هند او پاکستان ترمنځ اوس اړیکې دومره ښه شوي دي چې دا ډول بریدونه به یې خرابې نه کړي او هغه خلک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکې نه غواړي دا ځل به بریا ونه مومي. د هند د کورنو چارو وزیر راجنات سنگھ وایي چې هند پاکستان سره امن غواړي، خو زیاتوي چې د هر ترهګر برید ځواب به ضرور ورکوي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله دغه برید په سختو ټکو کې غندلی دی او یو وار بیا یې هند سره د پرمنه اړیکو خبره کړې ده. بلخوا امریکایي ورځپاڼې ډیلی ریکارډ د بروکینګ سیډنیز مرکز د یو څیړنکار مایکل او هان لون د افغانستان په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی هان لون لیکي چې که څه هم تیر کال د افغانستان د امنیت په اړه څه کال نه و، د کال په وروستو میاشتو کې په عارضي توګه د کندوز ښار د طالبانو لاس ته لوېدل، په کندهار کې د هوایي ډګر هغه پیښه چې پکې د شپېتو نه زیات کسان وژلی شوي ول، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو شمېر بریدونه هغه پیښې دي چې د دغه هیواد د کمزوري امنیت څرګندونه کوي. خو لیکوال زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نورې داسې هیلمنه خبرې دي چې ترې د دغه هیواد د بیا رغېدو او پرامن کېدو نتیجې رامنځته کېدای شي. لیکوال وایي چې په تیر کال کې افغان پوځ په خپل سر د افغان طالبانو پر ضد داسې لوی لوی عملیات وکړل او سیمې یې ترې خالي کړې چې په تیرو لسو کلونو کې ترې تمه نه کېده. د دې نه علاوه د کندوز ښار د طالبانو د ولکې نه هم افغان سرتیرو واپس واغستو. لیکنه کې راغلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي سرتیرو افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه هم د دغه هیواد د امنیت په اړه یوه ډېره هیلمنه پریکړه ده. لیکوال زیاتوي چې د دغه هیواد په اړه تر ټولو هیلمنه خبره د عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غنی ترمنځ اختلافات ختمېدل دي او اوس دغه دواړه مشران هغو پریکړو ته ژمن دي چې د دغه جنګ ځپلي هیواد په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سعودي عرب پرون د ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړل. ریاض وایي دا فیصله په تهران کې د سعودي عرب په سفارتخانه د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې امریکا د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې د سعودي عرب او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. د سعودي عرب او ایران په تعلقاتو کې دا کړکېچ وروسته لا غي زیات شو چې د سعودي عرب حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفینو ته د حکومت پر ضد د فعالیت په جرم کې د مرګ سزا ورکړه. احمد تکل په دې هکله نور تفصیل درکوي.
د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماتیک مؤسسات له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړې. عادل الجبیر تیره شپه ناوخته په ریاض کې خبریالانو ته وویل سعودی عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې ووځي. الجوبیر وویل سعودی عربستان هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوی نه به د دوی تر لمن راورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیگناه لوینو چاته نه تیریږي،
از خون بیگناه نمیگذره.
النمر د هغو اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سني فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې په لاس لرلو تورن و. په همدې حال کې واشنگټن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورۍ په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوګې د رواني غړې په اخیره کې درته د ژمنې سره سم استونزې او سرکار هفتوار خبرونه لرو چې پکې به دا وار د قبایلی سیمې د آینده آئینی او قانوني حیثیت په اړه تفصیل واوري. دا خبرونه هر ونې تاسو لپاره زمونږ همکار مجید بابر تیاروي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه په دې نږدو کې کوم بحثونه په دغو سیمو کې دننه او د هیواد په کچه تود شوي دي. د هغې په اړه د جنوبي وزیرستان د محسودو مشرانو تېره اونۍ په ټانګ کې یوه لویه جرګه کړې ده. د دغې جرګې متفقه پرېکړه وه چې ړومبی دې حکومت ټول قبایلي ولس خپلو سیمو ته ستانه کړي او بیا دې د دوی د انتظامی حیثیت په اړه دوی نه پوښتنه وشي. دا چې حکومت د دوی د غوښتنو ته ولې ځواب نه وایي همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
فولاد دغه غونډه اخیری نتیجه په دار وتله چې میژ هغه پورې د بل قانون او خستل ته تایید نه چې څو پورې د میژ بدکاری نه شوي
چې کوم زوړ قانون دی د میش پلارې نه کې یو شی دی په هغه شه دا صرف داس وشي چې د میش سره دا ظلم نه شي. میش نور په هغه زوړو باندې خواشي میش یې چیرې هم بدلوي نه.
ان شاء الله په 2016 کې به ورته ثابت کړو او د خپل رائټ په ورته ورکو چې کوم څنګه نور پاکستانیانو ته حاصل.
د جنوبی وزیرستان د محسودو د لوی جرګې په اړه زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی.
13 ورځ په ټانګ کښې د سعودي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلیانو د ملکانو عالمانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګه کښې د قبایلي سیمې د بدلون او نوي حکومتي نظام په باره کښې خبرې اترې وشوې. په دا موقع ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېدل.
عزیز الله مسعود خبرې کاوه، جرګې خو دا فیصله وکړله چې میږو په یوه اتفاق چې په یوه خوله وي او په یوه خوله میږ خبره وي. موږ خپل ذاتي خیالات داستي چې میږ دا درې سوه مسعود چې حکومت غوښتي دي سره میږ کوښښ دا کړي چې میږ خپل ژڼی سره کښېنه وي چې ژڼی د میږ سره اختلاف نه وکړو. میږ په یوه خوله په یوه اوز باندې خپله فیصله وه.
منو مولانا اسلام الدین دا نن د درې مسعود یوه غونډه وشوله. د دغې غونډې اخري نتیجه په دا راووتله چې میږ هغه پورې د بل قانون وخستلې ته تایید نه وي چې څوک پورې د میږ بدکاري نه وي شوي او میږ خپل وطن ته با عزت او پشوي نه وي او خپل وطن چې میږ نوست نه وي.
زه حاجي محمد د مکین سره تعلق لرم، مسعود یم. میږ نن دغه متفقه فیصله وکړه چې اول خپله خور ابودي امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم د اده ځینې واستل شي هغه نور دا باندې گوشی.
ز ملک گل کرامیا دا نن د درې مسعود بالنا ټولنا دا میږ ودا ته سره غوښتي وي چې کوم زوړ قانون دی د میږ پلارینې کې یشی دی په هغه شه دا صرف داس وشي چې د میږ سره دا ظلم نه شي. میږ نور په هغه زوړو باندې خوښ شي، میږ یې چیرې هم بدلوي نه.
منم ادم خان دی، زه اډوکیټ یم. خبره داستو بنیادی چې اول خو زه متاثر یا د لس کول نه در په در پروت یا دای دمونه څه شي پښتنه کو چې بدلین درو وستیو دمونه پښتنه نه وکړله تو په روسامه کړل کوړتیا په کراچۍ پر ازه تیر کړله. اول مې د خپل زوی ته بوزي چې مو په خپل زوی ابوت کو پنه باده روسي پښتنه وکړو زو د تا انشاءالله معقول زو بر کو.
مو نوم دی چیف ملک همایون خان. چې میشه د په باواج دا چې کوم قانون دا 40 مليار جرګه شې سم دی کنه دغه نه میشه هیڅ کله هم شان نه اړوي یو انچ اپ شاه ور دي نه اړوي.
سیف الله خان اډوکیټ، یو کوټ کی سره تعلق لرم. د اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي، خالي روڅک شي وایي چې اف سی آر خوښ ته یې میرو په اف سی آر شي امندمنټ کول غوړي چې کله بوت چې کله میږ په تسلی کښېني د میږ مسرون کسرونو بیا په یک پور دا فیصله وکړو چې میږ کوم قانون غوړي.
زه سید محمد اډوکیټ، زه دایم چې کوم بنیادي انتظامي سیستم دی که نه دا فرسوده شوی دی په میږ باندې نه دا اثر اچوي چې ته خبر خود خوده ګډېږې نه په دا پټه کونسل اثر اچوي نه په ګوشې صوبه اثر اچوي نه چې دغې رنګ بیر اثر اچوي چې میږ ته کوم دا اکاونټیبلټي نه وي پولیټیکل ایجنټ یوې سفره بې تاجه بادشاه دی چې کوم دلته میږ کسون یو سره د هغې هغه جرګه دو لیا درې دي لیا پنځه دي لیا سل دي هغه کسون دی ور سره هغه څه پولیټیکل اشاره کوي د خلک خپل اساس شته نه کنه هغه خبره میږ باندې چې کوم سرکار یې
یاد دی وی چې د دغه جرګې امر د سعودي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکو ور کړای و او ور سرای کبالیون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یوه درې سوه تنیزه جرګه هم وټاکي.
د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د حکومتي ژمنو تر څنګ د یو شمېر نورو پښتنو لپاره د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل سره مرابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل چې حاجي صاحب، تاسو ته به هم معلومه چې په جنوبي وزیرستان کې یوه جرګه وشوه. د دې تر څنګ په نورو قبایلي سیمو کې داسې اوازونه راپورته کیږي چې هغوی د هغه تجویز چې تاسو ورکړی دی د بل په حیثیت سره چې د قبایلي سیمو انتظامی حیثیت دې بدل شي، تاسو د دغو خلکو دغو خبرو ته څنګه ځواب وایئ؟
حقیقت دا دی چې زه په 2013 کې ما الیکشن کولو او زما سره کوم ملګري دي نو دغو ټولو ملګرو په دې وجه الیکشن ګټلی چې هغو خلکو سره دا وعدې کړي دي چې موږ به تاسو مین سټریم لاین ته راولو. لکه دا کم اف سی آر دی او دا موجوده کم سیستم دی چې په دغه سیستم کې نه ایډمنسټریشن ایگزیکٹو نہ واخلا تک فور پورے دا اکاؤنٹیبل نہ رہے اور نہ پبلک کا جواب دے رہے پتی وجہ باندھے سٹارٹ نہ تھا کوشش ہو بیا منگ پر بل جمع کرو اگر بل صرف منگ پہ پریشر ڈیولپ کے دور پارا فاٹا مین سٹریم لائن ترا وستلو دے پارا عوام ہوتا ہے رائٹ ورکولو دے پارا بل جمع کرو.
حاجی صاحب دارا تو وائی چکلا دا ڈاکٹر جی جی جمال د کاغذونو د واپسۍ خبره وشوه او په هغه مازدیګر د دې کمیټې د جوړولو اعلان وزیر اعظم وکړو. آیا تاسو سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یا د قبایلی سیمو سره تړلو نورو د ادارو مشرانو که وزیران دي تاسو سره کومه ژمنه کړې ده تاسو سره کومه خبره کړې ده وا خبره څه ده
هغه خبره دا ده چې زموږ سره اسحاقدار ایا صادق صاحب راغلو زما کمرې ته زما سره خپل انډیپنډنټ ګروپ ملګري وو ځکه چې تاسو سیاسي پارټونه چې الیکشن ګټلې یا پارټي جوین کړي هغو خو زموږ ملګري نو موږ انډیپنډنټ ګروپ ایا صادق صاحب راغلو ورسره دا حمید زاهد چې اوس په دې کمیټي کې سم ده ولا منسټر هم پاتې شوی دی او په پاکستان خو قانوندانو کې صادقي هغه راغلل او هغه بیا ساده څه خبر وکړه سردار بیا سره منسټر څه خبر وکړه چې کله یې کمیټي انونس کړه او کمیټي نوټیفیکیشن ووته نو موږ خپل د ډاکټر جیجی کاغذونه
دیدر سره دا خبره څه کړی وه
خبره دا شوې ده چې دا زموږ خپل مقصد و هغه مقصد د حسن اول دا و چې موږ په اسمبلی کې د حکومت سپورټ واخلو چې د رولنګ پارټي سپورټ زموږ سره نه وي نو بل موږ په ټو تر میجارټي باندې نه شو پاسولی چې بل موږ په ټو تر میجارټي باندې پاس نه کړو زموږ د قبایلو هغه مقصد نه شي حاصلېدی چې کوم مقصد دپاره موږ دا ټول یو کار شروع کړی دی نو وختاز حاصلولو دپاره موږ دا کمیټي جوړه کړه اوس د کمیټې سره چې موږ کوم میټینګ وشو نو کمیټې میټینګ کې موږ دا ډی فیصله کړه نیپال ټیکټ 247 کې هغه جرګه سیستم کې موږ پوره یو جرګه سیستم باندې موږ پوره وو نمایندګانو د قبایلو خو بیا موږ کمیټې ته وویل چې نه تاسو د هرې ایجنسۍ فیزیک وکړئ او د هغه کې د هر مکتبې فکر خلکو نه تپوس وکړئ چې تاسو څه غواړئ نو هغه د دوو ایجنسیو وزټ وشو د باجاور او مومن اوس ته خبر دې په فکټي کې داسې د غټو ایجنسو ته دا کمیټي سی او چې په کوم ورځ د کوم ایجنسي خلکو سره د دغه کمیټي میټینګ وي نو په هغه ورځ باندې به د فاتا پارلمنټیرین کټسم از ا کمیټي ممبر وي
اوس اجي صاحب دغه د کمیټې ممبران چې د ټولو قبایلی سیمو کې ملاوي شي بیا دې نه پس دوی براشي دا تجاویز به وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کی د دې نه پس بیا کومه مرحله
نه جی چې کله زمونږ د دغه کمیټې او د پارلمنټیرین سره د ټولو ایجنسو دوره مکمل شي نو د دورې نه بعد به د 15 کسان کمیټې او موږ اولس پارلمنټیرین چې یو له نېشنل اسمبلی ممبران یو اته سنټران یو موږ ورسره کړو موږ د جاینټ ریکمنډیشن جوړو د اپروول د لپاره پرایم منیسټر ته او هغه به زموږ کوشش وکړي چې د بیل حصه هم کو چې هغه د بیل حصه شي نو هغه ته به اینی حیثیت ملاو شی چه اینی حیثیت تو تا مجید بابر سے ملاو شی بیا بدا فرکسیت تو آرڈر باندے لخط نیجی
اوز دا ریکمینڈیشن که صوبی سره د شاملې دووی که د ځان له د صوبی وی او که د فاټا کونسل وی او که دا تجویز د موجوده حیثیت په اړه باندې وی چې دا د بحال شي نو دا ټول تجاویز به تاسو منئ
نه مونتا اینی طور باندې د خپل سټیټس رسولو لکه الیکټډ ایگزیکټیو لیجسلیټیو کونسل یو خپل پراونس بل مونتا اسمبلی کې سټیشن سبمټ کولای هغه چې د آرټیکل 247 لاندې د پرزیدنت نوټیفیکیشن مست وي وداوت پرزیدنت نوټیفیکیشن مونږ د فاتا پارلمنټیرین بل نشو سبمټ کولای مونږ د پرشر دیول کې دوه لپاره د فاتا سرزم کې د لو بل قانوني حیثیت مونږ ته الو نو ځکه مونږ د بل جمع کړو اوس راو دې ته چې تاسو کوم تاسو کو چې آیا تاسو به د موجودا سټېټس ساتئ تاسو به کونسل جوړوي تاسو به صبح جوړوي تاسو به د سټېټس سرزم کېږي چې کله دا د غټولو ایجنسو دوره مکمل شي مونږ ته اکثریتي رایه پته ولګيږي چې اکثریتي خلک څه غواړي اکثریت خلق دا باندې خوشاله وو چې دولت او سیاسي اتحاد سیاسي پارټي هغه ټول دا هغه چیرې موکتله فیصله کړه چې موږ د ټیکټ سره نکړو زموږ چې کوم ایجوکیټډ خلک دي او کوم داسې خلک دي چې هغه غواړي چې موږ من سیم لاین تر شو هغه وایي چې موږ د قبایلو د کوم حیثیت د برقرار پاتې شي یو بیا په دې کې 2% 3% هغه خلک هم شته چې کوم خلکو سور صاف انکم دا سیستم دی او کوم د دغه سیستم سره د حکومت د ایډمنستریشن سره یا د سیستم نه واخله تر لاندې پورې چې دا خلک د دغه سیستم نه به چا ګټه ده او چې کوم خلک فرنټه کړی وي د فاسا ګرین الاینس په نوم باندې هغه 2% خلک دي یا 3% هغه خلک دي چې هغه پبلک ته هیڅ کول نشي هغه صرف د چا د چترې لاندې خپل کی خبر او کی واغه پبلک او میډیا ته شو کی چیرې مو دا غیر سیار حمایت کو خو زه صرف دومره صاحب د ماشال پترو باندې او صاحب د مجد بابر د پروګرام پترو کبایل ته دا خبر ضرور کوم چې هغه سیار سپورت کوي خو په سیار کې زه تاسو پوسټ کوم چې په سیار ته خدا نشته چې په پارلمان نه په اسمبلی کې تل پښیو هغه فرشي ولې موږ ته کستمر اکسټنسور د فاتات او بل پښوړي ولې موږ ته پیمرا اکسټنسور د کې په فاتات کې څو ټي وي چینل ریډیو سټېشن شي کولای د فاتات چې کوم پوزیشن دی هغه کلیر نشي هېلې کلیر پکچر ولې موږ ته هغه یو بل اکسټنسور دی کوم دا شانت نور بلونه وی کې په سیار کې نشتا او په هغه وخت کې کوم د پارلیمان غړو او خلای باندې هغه کونګانو هغه کارو یا غوستر کې پټې او د تن په سیار کې نشتا چې د سیټیک بل په شو هغه فاټا اکستنشن نه ځکلا او دا نو په هاوس کې هغه په وخت کې د بلونه دلته اکستنسیو دي
اوس دغه بل با ستاسو څه خیال دی د دې بل دا مسوده به په راتلونکي څومره موده کې تیار شي او بیا دغه بل به آیا واکمن اتحاد چې کوم د مسلم لیگ نواز هغوی به پیش کوي که تاسو به پیش کوئ دغه بل اسمبلی ته
ټارګټ کړی چې په جنوري کې به انشاءالله مونږ خپل ریکمنډیشن چې دي کمپلیټ کوو هغه به مونږ لګو مطلب دا چې د جنوري کې بدای ویزټ تم کې کیږي ویزټ نه بعد به زموږ او د کمیټې جوائنټ مورزي دوورز وی سامي کې د کیږي او په ټول هر سمو فائنل کوو دا غنا بعد بل چې ما کړې نو بل څه کې نشي پېښ کولای چې د چا په نوم باندې دې ما جوړوي هغه به پېښ کړي زه به زفات په منی لیډر بل زپش کوم چې کوم کمیټې نه هغه مو سره پېښ کوم او ان شاء الله تعالی زما دا کوشش دی چې دا بل په متفقات او د ټولې سیاسي پارټۍ د شمول رولینګ پارټۍ دا بل سپورت کی او مو فاتح مین سکیم لاین ته راولو د فات عوامو ته هغه حقوق رایټ ملو شي لکه کوم نورو پاکستانیانو ته ملو دي په دې کې مجید بابر سل بي اهم شی نه دي چې هغه ماده سرپاج عزیز او شمول کمیټې په نوټس کې راوستلې او اول شی اختیارات دي چې پبلک له اختیارات ورکول په دغه موجوده سکسس سیستم کې نه چې کوم ایڈمنسٹریشن دی کونټیبل دی او نه جواب دی نو اختیار د پبلک ته ملوي کی دویم چې کوم انکم دی په فاتا کې چې هغه د فساد ملکر دی چې په دې انکم کې تر خل الوال دی هغه غاړي چې په فاتا کې امن راشي که په فاتا کې امن راولو نه د تو انکم ورته کې دا انکم لیګلایز کول دي مجید بابر کې درېمه خبره چې هغه د جوډیشلی اکستنشن چې هلته د هاي کورټ او سپریم کورټ اختیارات اکستنشي دا درې نیم شې لري او ان شاء الله تعالی چې په دې بل کې که هر یو شته چې له لاسه خو دا درې فائدې به عوامو ته رسیږي او دا غا درې نیم شې نه چې کبالو د مستقبل کوم پکې سوال دی او د کوم دی ان سلوټو ته سوال
اوس اجي صاحب د قبایلی ولست تاسو دا ډیر ورکوي چې دا انتظامی حیثیت به پروان کال کې بدل شي
ان شاء الله تعالی مجید بابر سے په دوه هم په دغه کال کې په 2016 کې به ان شاء الله تعالی قبایلی عوام ته خو زیره ورو زبر ته خوش خبري و ان زبر ورته دا وای چې موږ خپل ځموري پوره کو چې کوم کم ادم وکړه ان شاء الله په 2016 کې به ورته ثابت کو او د خپل رائټ به ورته ورکو چې کوم څنګه نور پاکستانیانو ته حاصل دي
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
De Sandero a Mel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په اته منټه د پاسه دوه بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په څلور نیمو بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.